السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شراغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې نن چهارشنبه د غوی څلورویشتمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د مې له 14 نیټې سره برابره ده زمل علي بشیر یم تخنیکي چارې شمشاد زدران پر مخ وړي افغانستان له پرون ماخستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته رسېدلی دی د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي کابل او ننګرهار کې د پرونیو بریدونو مسؤلین طالبان دي د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي تیر 48 ساعتونه افغان ماشومانو ته خونړی وو او د کورونا ویروس په اړه د ملګرو ملتونو د یو پریکړې لیک متن د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شوی د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي کابل او ننګرهار کې پرونی بریدونه د طالبان لخوا شوي دي د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرانس کې وویل طالبان نشي کولی یوازې د یوې اعلامیې په صادرولو سره دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي ښاغلی صدیقي وویل د سولې په وړاندې دا مهال لوی خنډ د طالبانو جګړه ده او د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې طالبان د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي هم وویل دوی ته د داعش او طالبانو د همکارۍ حقیقت د داعش د یو شمېر نیول شوو کسانو له خبرو معلوم شوی دی
گرفتاریایی که در آخر کردیم از گروهی که به نام داعش است نماینګر توانی
دی وای مونږ چې ورسېو کې ځینې کسان نیولې راته ښکارا شو چې داعش او حقانی شبکه یو بل سره همکاري لري شوی برید یو جنگي جنایت دی او خې چې طالبان هغو هوکړو تجمن نه دی چې کړی دی طالبانو د تجمنې په ټول افغانستان کې د تاریخوالي په ډیرې دو نقص کړی دی موږ په ډاټ سره ویلې شو چې د دې برید مسؤل طالبان دی
او مطمئنان کې مسولیت عزیرا ما به طالبان میدانیم
طالبانو د کابل او ننګرهار په پرونیو بریدونو کې چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل لاس لرل رد کړی دي طالبان ادعا کوي چې افغان حکومت د داعش پلوي کوي د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تیر 48 ساعتونه افغان ماشومانو ته ډیر خونړی وو د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر تیموتی بیشپ د کابل پرونی برید ته په اشاره لیکلی د زیږیدلې ماشوم لمړنۍ شیبه باید د مور په غېږ کې تیری شي نه د ډزو او باروتو په اور کې ښاغلی بیشپ ویلی کابل کې پر پرونی بیرحمانه برید سربیره فراه لوګر او پکتیکا ولایتونو کې هم بریدونه وو ماشومان وژلې دي د ماشومانو د ساتنې نړیواله ادارې ویلي داسې حال کې چې نړۍ له کورونا ویروس سره پر مبارزې بوخته ده غواړي چې افغانستان کې د جګړې ښکېل خواوې جګړه ودروي طالبان وایي د افغان حکومت لخوا د زندانیانو د ازادېدو په اړه ورکړل شوی لست نیمګړتیاوې لري او د زندانیانو د پیژندګلوۍ جزئیات پکې نشته د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي لست کې د ورکول شوو کسانو له ډلې یو شمېر لا درک دي او ځینې یې هغه کسان دي چې داعش وژلې دي د ویلي طالبانو په دې وروستیو کې د افغان حکومت 216 زندانیان آزاد کړي او په خبره یې افغان حکومت باید پر یوې او بلې پلمې د سولې د هوکړې په وړاندې خندونه جوړ نکړي د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا 295 تازه پیښې ثبت کړې دي د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پیښې د څه باندې 600 مشکوکو ناروغانو د معاینې په پایله کې ورته معلومې شوې دي
په تیر څلورویشتو ساعتونو کې شپږ سوه 19 سمبرونه په افغانستان کې چک شوي چې د هغې د منځ نه 295 مثبت واقعات تشخیص شوي دا خپله ښیي چې تر اوسه تحقیق چک دی 50 زره ژوندانه خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی څلورویشتنه روغ شوي دي په دې سره نو افغانستان د مشترنو اوسه 5200 شپږویشت مثبت واقعات یو سل دوه دېرش فوتي واقعات او شپږ سوه څلورویشت ناروغان لرو چې بېرته روغ شوي دي
له دې سره عام روغتیا وزارت یو ځل بیا له خلکو وغوښتل چې له کورونو په اسانه ونه وزي او ټولنیز واټن مراعات کړي وزارت وایي د شپو ورځو کې د کورونا ویروس د ګواښونو په اړه د خلکو بې پروايي بیا زیاتلیدل کیږي خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري د کورونا وایروس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړه لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې دا د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړه لیک کې د روغتیا د نړیوال سازمان یادونه وشي، خو د امریکا متحده ایالاتونه بیا دا کار نه غواړي. د پریکړه لیک نوې مسوده پرون سه شنبه د جرمني او استونیا له لوري وړاندې شوه. دا پریکړه لیک د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. واسیلی نیبین زیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې روسیا پکې د ویټو حق لري د بندیز د لګولو په تصویب کې ستونزه ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتونو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږد شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به یې له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې دې هدف ته ورسیږي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشره وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایروس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستالینا جورجیوا دا خبره پرون سه شنبه له واشنگټن څخه په یو ویډیو کانفرنس کې هغې غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې له لوري په لندن کې جوړه شوې وه. دې وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په دې ورستۍ کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانستان له پرون ماخوستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د ورستۍ حملو عاملین د بخښنې وړ نه دي.
دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ شرایطو کې بخښنې وړ نه شي.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د دولت لخوا ویشل کېدونکي ډوډۍ ډیرو بېوزلو کسانو ته نه رسیږي.
مونږ چې ګورو د نمبایانو مخ ته ولاړ یو اته او نهه کاټه سراپان نازي او ډیګۍ خلاصۍ ورو او ډوډۍ چوړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر اسرائیل ته رسیدلی ټاکل سوی د اسرائیل نوې ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د خبرونی په دوهمه نیمایي کې به د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیس پروګرام او همدارز ژوند په شیبو کې پروګرام خپریږي. د دغو او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکوي. دا خبرې د دغه وزارت مرستيال وایند فواد امان نن ازادي راديو ته وکړي. ولسمشر غني افغان ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر کړي او دا ورسته له هغه چې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې بریدونو زور واخیست، خو طالبانو بیا پر دې پریکړه اعتراض کړی دی. نور جزئیات د ناجیه صاحب پر راپور کې.
په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالې ډلې به د هیواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه شي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس مهال دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته ګرځېدلې دي. د تهاجمي عملیاتو لپاره یو شمېر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. وسلوال طالبان او نور تورستي ډلې به د هېواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نسي. په هغوی به تهاجمي بریدونه وسي. دغه تهاجمي بریدونه به د هوا او ځمکې له لارې تر سره سي.
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل له تېرې شپې راهیسې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه وتلي او په وینا یې تر دې وروسته به قضیه متفاوته وي. ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته پر طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو امر وروسته له هغه ورکړ چې د کابل په ګډون د هېواد په بېلابېلو برخو کې خونړي بریدونه زیات شول. د کابل په دشتي برچي سیمه کې وسلوالو پرون سلبستریز نسایي او ولادي روغتون باندې حمله وکړه. د ننګرهار د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې هم په همدې ورځ د یو سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګې برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شول او تر نوی زیات ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسول طالب او داعش ډله یاد کړه او ویل تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. خو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل ادارې په غاړه به وي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل طالبان سولې ته ژمن نه دي او د سولې پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي.
د طالبانو انکار د دغه بریدونو نه دوی ته برات نه شي ورکولی. اصلي خنډ د سولې په پروسې کې په تېرو څو کلونو کې یوازې طالبانو ګروپ دی. افغانستان دولت په هر وخت کې او خاصکر په تېرو 15 کلونو کې هر وار طالبانو دا غوښتنه کړې چې تاسو راشئ، د افغانستان د خلکو دا غوښتنه ومنئ چې سوله وکړي او جنګ ختم کړي.
وروسته تر دې چې د کاپ پر لسمه یا د فبروري په 29مه د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي. خو په دې موده کې د افغانستان حکومت ادعا کړې چې طالبان تاوتریخوالی زیات کړی او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یې تر پښو لاندې کړې، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي د سولې د خبرو اترو په نږدې کېدو سره دا ډول احساساتي پریکړې د سولې پروسه زیانمنوي. پخوانی جنرال او پوځي کارپو امرالله امان وایي دغه بریدونه د یو شمېر کړیو لخوا تنظیم شوي او هڅه دا ده چې د سولې په پروسه کې خنډونه رامنځته کړي.
تاسیز مرژغله ازادي راډیو اوري و امور دل چې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. د کابل په لویدیځ دشتې برچه کې د ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو پر سلبستریز روغتون او د ننګرهار پر شیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر لمانځه بریدونه په کور دننه او نړیواله کچه له سخت او توند غبرګون سره مخامخ شوي دي. د افغانستان ولسمشر دا برید وحشیانه او غیر انساني بللی دی او تر خوا یې د غچ اخیستلو امر کړی دی. امریکا اروپای ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ او د ګاونډیو پاکستان او ایران په ګډون ګڼو هیوادونو دا برید کارغېن عمل بللی دی. په دې اړه امید ظهیر مل نور حال راکوي.
د سوشنبې پورس په کابل کې د برچی په ملي سلبستریز روغتون برید چې خزیونه وزیږیدلې ماشومان پکې ووژل شول او تر خوای د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د جنازې لمونځ کوونکو په نخښه کول هغه پیښې دي چې تون غبرګونونه یې راپارولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه په خپل پیغام کې د برید د طالبانو او داعشکار وباله او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې د خپلو خلکو د ساتنې لپاره له دفاعي حالت څخه یرغلیز حالت خپل کړي. د افغانستان له حکومت سربیره د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو لخوا هم د دیبرید په اړه تون غبرګون ښودل شوی دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بریډ یونه بخونکې جنایت بولی. د دې کمیسیون وایاند او کمشنر شکرالله مشکور د جهار شنبی پر از ازادي راډیو ته وویل د جګړې خکې لوري باید ملکی ځایونه او خلک په نخښه نکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون دغه سپیکې په کلک او ټکو غندي او د جنگ له خواو څخه وختونه کوي چې په خپلو جنگي تکنیکونو او برنامو کې د بشر دوستانه نړیوال اصول ته ژمن پاتې شي، ملکي وګړي ملکي ځایونه په نخښه نکړي. ځکه د دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ شرایطو کې
حزب اسلامی هم په یو اعلامیه کې د کابل او ننګرهار په ګډون په لغمان، خوست او بلخ کې وروستۍ پیښې غندلې او سملاسي د تاوتریخوالي د کمولو او بین الافغاني خبرو د پیل غوښتنه کړې. یو شمېر ګڼو نورو سیاسیونو هم ورته څرګندونې کړې دي. خو افغانستان د باندې بیا د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، ناټو، د روغتیا نړیوال سازمان، ناروې، کاناډا، فرانسې، ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم د دې بریدونو په اړه خبرګون ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ننګرهار او کابل کې شوي بریدونه غندلي او وایي تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوې، دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. پومپیو له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې په ګډه او همکارۍ سره د دې بریدونو عاملان د عدالت میز ته راکاږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم ورته خبرې تکرار کړي او زیاتوي په افغانستان کې د میندو، زیږیدلو او نازیږیدلو ماشومانو په ضد نه بیانېدونکی تاوتریخوالی او دغه راز د جنازې په مراسمو برید سختې کارغیرانې کړنې دي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د بریدونو غندلي او له افغانانو څخه یې په خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم د برید غندلی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله یې لیکلي. هغوی چې دا بریدونه کوي ځواب به یې ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم کابل کې پر زیږنتون برید غندلی او وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نخښه نشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر شاه محمود قریشي په حواله ویل شوی د دې بریدونو د غندنې ترڅنګ له یو باثبات افغانستان ملاتړ کوي. په کابل کې د ایران سفارت هم ویلي داسې مهال چې افغانستان له کورونا سره په سخته مبارزه کې دی تاوتریخوالی باید راکم شي. په کابل کې د ناروې، فرانسې، کاناډا او جرمني سفارتونو سربیره د بخښنې نړیوال سازمان د لویدیځې آسیا څانګې هم دا برید غندلی او وحشیانه عمل یې بللی دی. په کابل او ننګرهار کې په پرونیو بریدونو کې نږدې 40 تنه ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر کړی دی. اشرف غنی وروسته تر دې له ځواکونو د تهاجمي بریدونو غوښتنه کړې ده چې د سې شنبه په ورځ په کابل کې پر روغتون برید وسو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو. په دې دواړو پیښو کې شاوخوا 40 ملکیان وژل شول او نږدې 90 تنه نور ټپیان شول. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې پر غاړه دي. د دې خبرو اغیز به پر سوله څه وي؟ احمد شیبر د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې د پوښتنه کړې چې د سولې هڅې به ګډې وډې سي کنه.
د سولې خبرې هغه مهال ګډې وډې یا ټکنۍ کېدلی شي چې کله دواړې خواوې ژمنتیا ولري د سولې دپاره. افغان دولت خپله ژمنتیا وښودله، نه دفاعي حالت هم لاړله. په وار وار یې طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه، د روژې مبارک په میاشت کې په ځانګړي ډول د اوربند غوښتنه وکړه. د دې ترڅنګ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي دپاره د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه وکړه، اما طالبان هیڅ ډول توافق ته ژمن پاتې نه شول. هغو په امنیتي او دفاعي سکتورو باندې خپلې بریدو ته شدت ورکړ، په عامه خلکو باندې، په عامه ځایونو، په نازو کې پر وختونو باندې بریدونه پایل کړل. دلته د افغان حکومت بیا مسولیت ګرځي چې هغه د خپل سرتیرو، د خپل ولس د ساتنې په مخه په ترهګرو یا په طالبانو باندې په مستقیم ډول تهاجمي حالت تولار شي. کچې د تهاجمي حالت تولار نشي، طالبان سولې خبر ته تر اوسه هیڅ ډول ژمنتیا نه ده ښولې 100%. او دا ښایي چې بیا د افغان حکومت کمزوري وخی او د افغان حکومت په ځانګړي ډول دفاعي او امنیتي ځواکونه او ولس به د مرګونو شاهدان وي، د قربانۍ شاهدان به وي. نو زه فکر نه کوم چې ولسمشر دغه اعلان دی د سولې خبرې ټکنۍ کې، ځکه د یو خوا چې طالبان دي هغه سولې ته تر اوسه پورې هیڅ ډول تعهد نه لري او په بشپړه توګه خپل ټول توان، خپل ټول قوت بریدونو، حملاتو، همدارنګ تاوتریخوالي ته شدت ورکړی دی.
آزاد صاحب، امریکا چې کله د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ له طالبانو سره، تر هغه وروسته بیا بیا هم طالبان هم افغان حکومت هڅه ولیدي چې د دې تړون ژمنې پر ځای کړي، او په دې برخه کې که څه هم ځینې هڅې نیمګړې مخته تللې دي خو بیا هم ګام اخیستل شوی دی. اوس چې جګړې تودې شي، فکر نه کوي چې امریکا د خپلو ژمنو له مخې ممکن پر افغان حکومت فشار راولي چې د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي نه د جګړې لپاره.
متحده ایالاتونو په افغان حکومت باندې خپل ټول فشار راوستای دی، حتی د داخلي سیاسي جنجالونو تر حل پورې $1 میلیارډ کومکونه هم ځنډولي دي. دلته ښایي که چیرې جګړه شدت عمومي، نو د دې پر ځای چې امریکایان پر یو مشروع حکومت په یو نظام باندې فشار واچوي، دوی باید طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه طالبانو سره په قطر کې دوی توافق کړی دی، او دغه توافق له مخې په هغه کې یو ډېره مهمه ماده دا ده، که څه هم ټولې مادې طالبانو او د امریکایانو په ګټه دي، اما دا غوښتنه هم ځینې سوې ده چې دوی په تاوتریخوالي کې کمښت راولي. نو طالبانو کمښت نه دی راوستی، طالبان د خوا توافق مات سوی دی، نو متحده ایالاتونو ته پکار ده چې هغه په طالبان باندې فشار راولي. افغان حکومت د دفاعي حالت ته تهاجمي حالت ته ځي، اما طالبان په تهاجمي حالت کې وو، یو خپل بریدون د شدت ورکړی، تاوتریخوالي کې کمښت نه دی راوستی.
په تیر نږدې یوې لسیزې کې تقریبا هر پوځي چارواکی که وشغوي همدا وایي آزاد صاحب چې د افغانستان جګړه پوځي حل لاره نه لري، نو پر جګړې ټینګار ستونزې هواروي که زیاتوي.
که یوه خوا جګړه کوي تا وژني، دا بیا شونی نه ده، امکان نه لري چې بله خوا دې ورته کښېني، که هغه د افغانستان دفاعي او امنیتي سکتورونه وي او هغه که د افغان ولس وژنه وي، نو بې له شکه چې جګړه د حل لاره نه ده. خو بله خوا تر اوسه پورې 1% ژمن نه ده، یعنی طالب تر اوسه پورې د سولې دپاره، د سولې د خبرو دپاره یو ګام هم نه دی اخیستی. هغه څه یې چې کړي دي، هغه بریدونه چې دی درولي دي، هغه یې په بهرنیانو په ځانګړي ډول په امریکا نو درولې دي، چې د افغان ولست لا ډیر تاوان رسولای دی. مخکې خو د افغان پوجانو ترڅنګ امریکایانو هم په جنوب بریدونه کې د افغان دولت مرسته کوله، هغه مرسته هم ودرېدلې، او افغان دولت په ځنګړ ډول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ایواز ورته پریښوله، او طالبان په ټول شدت باندې په عامه ځایونو باندې بریدونه کوي، په افغان امنیتي دفاعي سکتور باندې بریدونه کوي. جګړه بیل شکه چې د حل لار نه ده، اما که چیرې بل خوا مخالفه خوا هغه چې د افغان دولت سره د افغانانو سره جنګیږي، هغه خپل جګړې ته شدت ورکوي، نو دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د هغو پر باندې په خپل ټول شدت باندې وجنګیږي، تر څو هغه بیا دې ته مجبور شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
دا ازادي راډیو د تاسو د پوهنتون د استاد نجیب آزاد څرګندونې اوریدي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مجرغله ازادي راډیو اوري. په کونړ کې د ولسمشر د امر پر اساس پر غریبو خلکو د وچې ډوډۍ د ویش پروسه پیل شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې ډوډۍ په واسطه لرونکو خلکو باندې ویشل کیږي. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري پر راپور کې اورو.
په کونړ کې غریب او د کرونا وایرس د نخ پرېدو په قرنټین کې بیروزګار شوی کسان شکایت کوي چې ولسمشر د دوی په نوم د وچې ډوډۍ د ویش پروسه پیل کړي، خو د دوی پر ځای کارتونه واسطه لرونکو او بډایه کسانو ته ورکول شوی دي. د دمکلی اوسیدونکی رحمان الله وای خپل هم ناروغ دی، کار روزګار نشي کولی، او کور کې دوه بچی په کینسر ناروغي اخته دي، نه هغوی ته د ډوډۍ اخستلو وس لري او نه هم د درملو، خو به هم چا د ډوډۍ پولیس کې نوم نه دی لیکل.
او دا خلک ګوډي خلکو لور کوي، ټول مالدار خلک اخلي، مریض سره خوشان نه ورکړي، وسب ټول بنگلو والا دي، ملکان نه ټول هغه اخلي، خپل دوه مریضان لرم په کور کې، خپل ډېر غریب یم، پیښې اوس هم نه کیږي، امول څوک نه راکړي، نظر می خراب شوی دی، شکر هم ډېر بس بد حالات یو نور بس جوړ ما ته ویل وای مالک په سوار شه، مالک په سوار لمر هغه به یو په سوار شه، کل بل په سوار شه، ملکان کم مالک په باندې ورشه. ما
فرید الله هم وای د وچې ډوډۍ د ترلاسه کولو کارتونه مستحقو کسانو ته نه دي ورکړل شوی.
اکثره چې موږ ګورو دا کارتونه د سراپانو او د پیلډرو والا د خلکو ته توزیع شوی دي، دسې غریب غربت نه دي ورکړل شوی. چې دا اوس چې تا چا صدقه وکړه، دا دوه مریضان کینسل په کور کې لري، او د ملک خواله ورغلی هغې ورته ویل ته زما په ساخه کې نه، دا څه ساخه ده، خو ته خپله کور یې وګوره، زه یې وګوره، سترګې کار نه کوي، دغې نه کوي، یو کارت یو حق څوک غریب له نه ورکوي. او هغه خلک اخلي، موږ چې ګورو د نمبایانو مخې ته ولاړ یو، اته او نهه کارټه سراپان نه ځي، او ډیګې خلاصوي وروره، او ډوډۍ یې چوړي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې د وچې ډوډۍ د ویش په کارتونو کې یو څه ستونزې شته، خو د غریبو او مستحقو خلکو معلومولو د پاره یې د نانوایانو دوکانونو کې لیستونه ځوړند کړي، او که د غیر مستحقو کسانو نمونه لیکل شوي وي، نو خلک یې ترې لرې کولی او پر ځای اړ کسان معرفي کولی شي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیادار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تروسه پوره 15000 400 کورنۍ ته 950 نانوایان سره قرارداد شوې ده. هر کورنۍ ته د ورځې لږ ډوډۍ توزیع شوې ده. د هر نانوای لپاره مونږ یو نظارتي کمیټه ټاکلې ده چې په هغه کې د مسجد ملا امام ده، مدني فعال ده، د گزار ده، یو د ولایت نماینده هم او مستحقینو شمیر وګوري. که څوک مستحق نه وو هغه به وستل کیږي له لیست نه. کارتونه به تیاکلو په عوض به یې په هماغه گزار کې د هماغه نانوای ته مستحق خلک پاتې وو له لیست نه مهاجر وو، نو هغوی به لیست ته ورخېژول کیږي.
په هیواد کې د کرونا وایرس د مخنیوي او کنټرول لپاره په اکثرو ښارونو کې قرنطین ولګول شو چې دې سره بې شمېره کسان بېروزګاره شول. دغو بېروزګارو کسانو او کورنیو سره د مرستې په موخه ولسمشر هر ولایت کې د وچو ډوډیو د ویش پروسه پیل کړه چې د دې دپاره د کارتونو ورکړې او د مستحقو کسانو معلومولو کار ملکانو، د گذر وکیلانو او قومي مشرانو ته حواله شوی دی. د غریبو او بیروزګارو خلکو په وینا چې د دوی نمونه د وچې ډوډۍ په لیستونو کې نه دي لیکل شوي او پر ځای دولتي مامورین، واسطه لرونکي او نور کسان لیکل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت باچی د آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. د کرونا په نامه ټول افغانستان ټولو ولایتو ته مرستې راغلي دي. لیستونه مې نشته شوي دي. غریبان په تمه دي چې نن یا سبا خو ټول خلک په یوه ګوله ډوډۍ پورې اریان دي. حال داسې شی نه لیدل کېږي. زموږ وکیلان صاحبان، والي صاحب، سیاسي خپل کمپاینونه کوي په یوه په بل نامه، هغه دي او دغه دي را روان دي. حال داسې د کرونا د استر دپاره په میلیونو افغانۍ رالی، هغه افغانۍ اوس پر دې مصرفېږي چې هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زامن له یو ځایه راځي، په هغو ځایي شکار کوي. ای مشرانو، دغو ته مخه مه ورکوئ، د دغو مخه را وګرځوئ.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غمز مهیبین یو. زه دا مهیبینو ماشینه نظامي مهیبینو ماشینه نه واده کوي. زموږ د وزیر صاحب هم دا غوښتنه ده. په هلمند کې ډېره ګډوډي رشوت اخته کېږي. په کتابچا کې 15000 افغانۍ ورنه کې ماشین نه واده کوي. په ریاست کې هم دغسې غلای شروع دي. قومندانان هم دغسې دي. موږ څه وکړو؟ موږ چاته ولاړو؟ موږ نظامي مهیبین
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. تاسی زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې له خپلو منابعو په استفاده تروریزم ته لمن وهي. د مایک پامپیو په وینا ایران دا ورانکارانه هڅې په داسې حال کې کوي چې خپل خلک یې د کرونا ویروس د وبا له کبله کړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ورځني سفر اسرائیل ته ولاړ چې د ایران تر څنګ پر نورو موضوعاتو له اسرائیلي چارواکو سره خبرې وکړي. د اسرائیل سره درې اعظم د ایران پر وړاندې د امریکا د کلک دریځ ملاتړ کړی دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سهار بیت المقدس ته ورسید چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د اسرائیل د نوي حکومت له نورو مشرانو سره په منځني ختیځ کې د ایران پر فعالیتونو خبرې وکړي. د دوی د خبرو په اجنډا کې د سوریې شخړه، د کورونا وبا او نور موضوعات شامل دي. مایک پامپیو مخکې تر دې چې له صدر اعظم سره د تړلو دروازو تر شا خبرو ته ولاړ سي، د اسرائیل پر هغو پلانونو بحث ونه کړ چې غواړي په لویدیځه غاړه کې د یهودانو میشت ځایونه او نورې ساحې په خپل قلمرو پورې ضمیمه کړي، خو یو وار بیا یې پر ایران انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل ایرانی چارواکي حتی د کرونا د وبا پر مهال هم په نړۍ کې ترور ته د لمن وهلو لپاره د آیت الله د رژیم له منابعو ګټه اخلي. د هغه اشاره د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای ته وه. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ورسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې واک ته ورسېد او وروسته یې امریکا د 2015 میلادي کال لاټمي تړون څخه وویسته او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران د هغه تړون له مخې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. مایک پامپیو په یوه خبري کانفرنس کې چې صدراعظم بنیامین نتانیاهو یې تر څنګ ولاړ وو وویل ده هغه کمپاین هدف چې موږ یې یوه برخه یو د هغو منابعو کمول دي چې آیت الله یې په اسرائیل او په ټوله نړۍ کې د زیان رسولو لپاره په واک کې لري. دې کمپاین ښه نتیجه ورکړې او کامیاب دی. موږ به پرې ولاړ یو. لا هم د ترسره کولو لپاره کارونه شته. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو وویل اسرائیل ته د مایک پامپیو دا یو ورځنی سفر د امریکا او اسرائیل د اتحاد پیاوړتیا ثابتوي. نتانیاهو د ایران په وړاندې د واشنگتن د روان فشار ستاینه وکړه. بله مسئله چې زموږ سیمه یې ناارامه کړې د ایران دوامدار تهاجم او ترور دی. غواړم د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ستاسو پامپیو او ستاسو د ادارې د غوره کړي قوي دریځ ستاینه وکړم. پامپیو او نتانیاهو به پیشغل سوې لویدیځه غاړه کې د اسرائیل له خاورې سره د یهودانو د میشت ځایونو د زمیمه کېدو پر موضوع هم خبرې وکړي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري اوس هم وخت را رسیدلی چې د خبرونی په دې دوه هم نیمای کې د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله الدین څخه واورو.
د افغانستان ولسمشری مانی وای کابل او ننګرهار کې پرونی بریدونه د طالبان له خوا شوې دي. د ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل طالبان نشي کولای یوازې د وی اعلامیې په صادرولو سره د بریدونه کې لاس لرل رد کړي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تیر 48 ساعتونه افغان ماشومانو ته ډیر خونړی وو. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر تیموتی بیشپ د کابل پرونی برید ته په اشاره لیکلي د زیږیدلي ماشوم لومړنۍ شیبې باید د مور په غېږ کې تیرې شي نه د ډزو او باروتو په اور کې. طالبان وایي د افغان حکومت لخوا د زندانیانو د آزادېدو په اړه ورکړل شوی لست نیمګړتیاوې لري او د زندانیانو د پیژندګلوۍ جزئیات پکې نشته. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي لست کې د ورکول شوو کسانو له ډلې یو شمیر لا درک دي او ځینې یې هغه کسان دي چې داعش وژلي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا 295 تازه پیښې ثبت کړې دي. د کورونا ویروس د وبا په اړه د یوه پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مشره وایي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2020 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي ځکه چې د کورونا ویروس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا یې اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی.
تاسې ازادي رادیو اوري. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د ځانمرګ برید د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښې ډېره مرګ ژوبله د ډزو له امله رامنځته سوې ده. دوی زیاتوي د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړپوړو کسانو قومندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځانمرګ برید وروسته پکښې د دوی ساتونکو ډزې وکړې چې له امله یې د پیښې تلفات زیات شول. د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي سوي کسان د دغې پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي. په دې اړه سهرګله میرزي راپور جوړ کړی دی او تر هغه وروسته به د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او همداراز د بشري حقونو پروګرام خپور سي.
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د ځانمرګ برید د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښې ډېره مرګ ژوبله د هغو ډزو له امله رامنځته شوې چې له ځانمرګ برید وروسته وشوې. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړپوړو کسانو قومندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځانمرګ برید وروسته پکې د دوی ساتونکو ډزې کړي چې له امله یې د پیښې تلفات زیات دي.
عبدالله سبزه سالارم صف کې ولاړو منو دې ټیم کې انفجار شو انفجار شو نو یو ټیم دنیا قیامت شو تورتم شو تورتم شو هر تر ته خلک پراته بس یو ګډ وډ حالات نو دې ټیم کې ډزې شروع شو ډزې شروع شو دس یو ډزې شو چې هر طرف نه ډزې وي زیات تر زموږ دا ورګه د تلفات د انفجارات نه کم په ډزو ډزې خر لګې دي
نو زما عبدالقادر شاه نوم دی زموږ ترور زوی لګېدل دی عمل ته د خېوی په حادثه کې څومره چې دی انفجار کې تلفات ورکړې دا غیب غینا یو په درې چنده نو دی ډزو کې لګیدلې دي ما په خپل په دې سرګو باندې ولیدل دوه دوه ډزې پنځه پنځه ډزې یو یو ډز لګیدلې دي یعنی حتی چې ماشومان هم پکې دي
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیر ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان د دغه پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي دوی وایي د دغه پیښې جدي او اړخیزه څېړنه دې وشي او د قربانیانو د وینې د هر څاڅکي پوښتنه دې وشي له دې ډلې دوه تنه د پیښې ټپي شوی قرباني خانجان او په پیښه کې د پنځو وژل شوو کسانو د کورنۍ غړی فضل الدین ازادي راډیو ته وویل
زه خانجان خبرې کوم مور ته شوی نه ویل چې دغه وتړی نه ته وتړی او کنه ټیم پوره دی او خلکو دغه وتړل نه ته نو او د ګرام سره چې کومونو زه پکې اول دغه شو مسته وګرځیدم چې څنګه چې ما وګتل نو بس دا د بمونو شغلې کېدلې دا 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 او چې دا خلک چې ما ولدل از برای خدایا از برای خدای نو دا خو دغه کار نه و د مسلمانۍ
ما نوم فضل الدین دی د 20 سالۍ په دې